بجه او دیرش دقیقه شوی لند خبرونه لصفی اولا سنگزی سخم.
د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د منځنۍ اسیا په هیوادونو انتقاد وکړ چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې زیات مسولیت په افغانانو ایښی دی. عبدالله عبدالله دا خبرې نن له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو څلورم ګډ کانفرنس ته په وینا کې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان پوځیانو په ګډو عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفین چې څلور یې د داعش غړي دي وژل شوي. دفاع وزارت نن په یو بیان کې ویلي د عملیات د افغان اوی پوځیانو په ملاتړ په ننګرهار، کونړ، کاپیسا، پکتیکا، خوست، لوګر، کندهار، روزګان، کندوز، فاریاب، تخار او هلمند کې شوي چې 40 نور مخالفین پکې ټپیان هم دي. په لوګر کې نوې 202 پوړیز سپورتي جمنازیوم چې د 500 کسانو ظرفیت لري او د 50 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شوی ګټ اخیستو ته وړاندې شو. په بیت المقدس کې نن د یهودانو یوې مقدسې ساحې ته نږدې درې تنه د وسلوالو کسانو په حمله کې ټپیان شول. پولیسو ویلي درې وړه حمله کوونکي هم وژل شوي دي. او په امریکا متحده ایالاتونو کې پرون یو قاضي د ولسمشر ټرمپ د کډوالۍ په چارو کې په اجرایي فرمان محدودیتونه وضع کړل. د هونولولو قاضي ډیرک واټسن وویل نیکونه او نیاګانې، ترونه او ترورګانې امریکا ته له راتګ منع شوي چې باید د دوی په وړاندې دا محدودیت لرې کړی شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډه ته وویل چې د افغانستان حکومت باید طالبان له سیاسي پلوه وهڅوي، هغوی ته امتیازات په نظر کې ونیسي تر څو د سولې خبرو ته سر ټیټ کړي. پاکستان به تر کله د طالبانو خبري کابل ته رسوي؟ په دې اړه وړاندې په تفصیل د عوامي نېشنل ګوند له یو مشر افراسیاب خټک سره شخیدل یو. خو اوس د پښتونخوا د عوامي ګوند د مشر څرګندونې لرو. محمود خان اڅکزي یو ځل بیا پر پاکستان ټینګار کړی دی چې له افغانستان سره خپلې اړیکې سمې کړي او په افغانستان کې مداخله پای ته ورسوي. دی وایي که پاکستان داسې ونه کړي له سختو بحرانونو سره به مخامخ شي. محمود خان اڅکزي دا خبرې په کوټه کې خبري غونډې ته کړې دي. تفصیل زموږ خبریال بارکوال میخیل راکوي.
د پاکستان د مرکزی پارلمان غړی او د پښتونخوا ګوند مشر محمود خان اڅکزي وویل په پاکستان کې د میشتو قومونو د ګډ فدریشن او په سیمه او افغانستان کې د سولې لپاره په کار ده چې په پاکستان کې ډیموکراسي دوام وکړي. ښاغلی اڅکزي د پاناما اسنادو په اساس پر صدراعظم نواز شریف او د هغه پر کورنۍ د لګېدلو تورونو په اړه وویل په دې هیواد کې په فساد او درغلیو تورن هر څوک باید محاکمه سي. وایي د یوې کورنۍ په ضد د درغلیو په تور ګامونه اخیستل او له صدراعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه دا څرګندوي چې یو ځل بیا په دې هیواد کې ډیموکراسي را پرځول کیږي.
پاکستان انتهایی خطرناک حالات میں
پاکستان له ډیرو بدو حالاتو سره مخامخ دی او د نورو لوړو ځوړو او ګډوډیو توان نه لري. زه د پاکستان د پوځونو په شمول د اپوزیشن له ټولو ګوندونو د پښتونخوا ګوند له اړخه غوښتنه کوم چې د پاناما اسنادو خبره نور و نه شار به کنه یو پاکستان به د نورو بحرانونو ښکار شي. محمود خان اڅکزي په سیمه کې ورستۍ ترورستي پیښو ته په کتنې سره وویل پاکستان اوس هم په ایشیا کې یو پرمختللی هیواد جوړېدای شي، خو شرط دا دی چې دلته به امنیت وي. وایي که امنیت نه وي نه یوازې به د چین پاکستان اقتصادي لاره جوړه نه سي، بلکې پاکستان به نور په ستونزو کې ښکېل سي.
هر قیمت پې افغانستان کې سات پاکستان
هر ډول چې وي پاکستان به له افغانستان سره د سولې فضا جوړوي. که نه وي یوه وړه تېروتنه به موږ له داسې بحران سره مخامخ کړي چې بیا به یې موږ سنبال نه کړو. موږ په هیڅ ډول په دې سیمه کې جګړه نه سو زغملای. په جلال آباد کې د لوی بم د بمونو مور غورځول زه د پاکستان لپاره د امریکې لخوا خبرداری ګڼم چې که چا په غارونو کې څه پټ ساتلی وي موږ یې تباه کولای سو. ښاغلی اڅکزي د پخوا غوندې پر پاکستان ټینګار وکړ چې له افغانستان سره خپلې اړیکې سمې کړي او په افغانستان کې لاسوهنه پای ته ورسوي. ده وویل افغانستان له لسګونو کلونو د پاکستان د خلکو لپاره دارالامن اوسېدلی دی او اوس هم افغانستان د پاکستان دوست هیواد جوړېدای سي. د افغانستان او پاکستان پخلاینه تر ټولو اسان کار دی، خو دلته په پاکستان کې له کرکې د ډکو فکرونو مخنیوی کول غواړي. که ډاکټر عبدالله عبدالله دی، که اشرف غني صاحب دی او که کرزی صاحب دی، د برابرۍ په اساس به موږ افغانستان ته د دوی د استقلال ضمانت ورکوو. بیا د افغانانو پخلا کول زما کار دی او زه وایم په افغانستان کې زموږ لاسوهنه به موږ تباه کړي. ټول نړیوال ځواکونه تر موږ راچاپېر سوي دي. بیا به نه زموږ په وس وي، نه به د کرزي صاحب په وس وي. زموږ ملک به د نړۍ د زورورو د بمباریو مرکز وي او موږ به ژاړو. محمود خان اڅکزي افغانستان ته د حزب اسلامي د ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار د راتګ او له افغان حکومت سره د پخلاینې هرکلی وکړ او ویې ویل چې ډیموکراسي یوازینۍ لاره ده چې په وسیله یې خلک د ولس رایو واک ترلاسه کولای سي. او ویل چې هر ډله باید خپلې شخړې له سیاسي لارې حل کړي.
په راپور کې مو د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اڅکسي په څرګندونو کې واورېدل که چېرته اسلام آباد په افغانستان کې مداخلو ته دوام ورکړي په خپله بله سخت بحران سره مخامخ شي. په پاکستان کې د میشتو پښتنو د یو بل مشر څرګندونې لرو، د افراسیاب خټک څرګندونې. له افراسیاب خټک څخه مې د ازادي راډیو په مرکزي دفتر پراک کې دا پوښتنه وکړه چې د پاکستان څرنګه د طالبانو په وینا دا خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا د پنجشنبې په ورځ په خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان حکومت باید طالبانو ته ځینې سیاسي امتیازات ورکړي تر څو هغوی وهڅوي چې خبرو ته رامات شي. ښاغلی خټک وویل
اسلام آباد چې کوم سیاست افغانستان باره کې کوره کړې دی هغې کې متاسفانه دا د طالبانو طرفداري چې دا پکې ډېره جوته ده. افغانستان کې ریاست دی چې اساسي قانون لري، نظام لري، نو هغې نظام په چوکاټ کې دننه باید خبرې وشي. هرې خبرې چې کېږي دا د ګلبدین حکمتیار صاحب لاړو خبرې وکړي او خبرې حل شوې. نو دغسې که طالبانو کوم څوک داسې خبرې کوي نو هغه لاړ شي. خو دا ده چې پاکستان حکومت نه سړی پوښتنه وکړي چې خپله پاکستان کې چې طالبانو غوښتنې کړل نو پاکستان ورسره څه چل وکړو. دوی خو ورپسې اف 16 اف 16 یا اف 14 تیارې ولېږلې. نو افغانستان ته سره باید دوی داسې کومک وکړي چې پاکستان کې داسې خلک پرې نه ږدي چې هغوی افغانستان کې جنګ کوي.
نو خټک صاحب، پاکستان غواړي له افغانستان څخه
دا سوال خو ګران سوال څه دی چې خپله پاکستان کې دننه چې کوم سیاسي ګوندونه دي که هغه مخکې د زرداري صاحب حکومت وکړه اوس نواز شریف صاحب حکومت دی هغوی هم په دې نفره نه دي پوهېږي. نه هغې هم دا سوال مو پوښتنه کوي چې دا افغانستان کې دغه سیاستونو مطلب څه دی، ځکه چې څه معقول مطلب خو شته نه. خو سړی چې نامعقول هغه وګوري نو دا د ساړه جنګ د زمانې هغه فرسایشي جنګونه او د فرسایشي جنګونو په وسیله غلبي هجمونیانې جوړول
فکر نه کوي د ساړه جنگ په وخت کې که دغه رقم نظریات شوروي اتحاد لرل نو هغوی خو یو قوت و. پاکستان یو کمزوری هیواد، اقتصاد خراب، نفوس زیات، فقر پکې ډېر، لوږه پکې ډېره، یوې خواته له هند سره روابط خراب، بل لور ته له افغانستان سره روابط خراب، دا د دې توان لري؟
ولا پاکستان کې لکه زما ارزو کو پارلیمان دی، قضا ده او سیاسی منتخب حکومت ته هغه خدا نظر نه لري. ای خو وای چې باید گوندی او دوسره خه مناسبات ولرو. خو پاکستان کې په خصوصا په دې نظامی برخو کې ځنې محافل داسې دي چې هغه ځنې کړی داسې دي چې هغه دغه سیاستونه په کړی دي په خوا هم او متاسفانه اوس هم دغه تمایل چې لري او په دې ونی ولار دي. دې دې د عقل او دلیل خبرې ته غوږ نه نیسي. دوی یو ډیر یو قسم ته هغه ذهني ګرایي چې ورته وایي د هغې ښکار دي او دوی دا خیال دی چې دوی داسې څه فکر کوي دا کولی شي.
په تیرو کلونو کې له 2000 لومړي کال راوروسته مطلب دی، په لومړیو تقریبا 500 کلونو کې چې پرویز مشرف په پاکستان کې واکمن و، په هغه وخت کې د غرب او د لویدیځ روابط له پاکستان سره شو. پاکستان به خپل متحد ګاڼه او له پاکستان سره روابط هم شو، لیکن لږه وروسته په پاکستان باندې مرستې هم کمې شوې دي، په پاکستان باندې فشار هم زیات شوی دی او حتی خبره دې ته رسیدلې ده چې جنرال جان نیکولسن د فبروري په میاشت کې کانګرس ته وویل چې د پاکستان له درکه ډېرې اندېښنې لرو په افغانستان کې. او په دې وروستیو کې څو ورځې مخته د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو غړي او د تروریزم ضد کمیټې مشر ټیټ پو په واشنگتن ټایمز کې مقاله ولیکله او هغه ویل چې پاکستان دوه مخه سیاست لري. دغه خبرې فکر نه کوي چې پاکستان به دې ته مجبور کړي چې له دې سیاست لاس واخلي؟
ولې تر اوسه پورې امریکایانو څو واضح ستراتیژي مخې ته راوستې نه ده؟ اغلته نه تودې خبرې هم کیږي، سړې خبرې هم کیږي، نرمې خبرې هم کیږي، ګرمې خبرې هم کیږي.
فکر نه کوي چې په وروستیو کې تودې خبرې زیات شي؟
زیات شوې دي، خو دې مرحله ته نه دي رسیدلي چې پاکستان دې ته وعده کړي چې خپل سیاستونه بدل کړي. تجدید نظر کاملا نو کې د دې مرحله ته لاندې دي.
آیا ځینې نقشې داسې نشته لکه په ننګرهار کې چې بمونو مور بم استعمال شو، او یا په روسیې کې د خیبر پښتونخوا کې حتی د حقانی شبکې یو غړی په نقشه سو؟
نو درون حملې خو هم نوې پدیده نه ده. درون حملې خو تیرو شو کالو کې څو ځله شوې دي، تیرو خزل لسو پنځوسو کالو کې خو ډېر ځله شوې دي 9/11 نه پس. خو هغې باندې خو پاکستان خپل سیاستونه بدل کړي نه دي. یعنی دا خلک ترګر خلک مړه شوي دي په دې دغو نملو کې، مګر بیا نور ترګر موجود و چې هغې د هغې ځای اخیستې دی.
خو بیا ډیر وخت درون عملی ودرې دي خو اوس بیا شروع کیږي او بیا ترامپ وایي چې زه نوې ستراتیژي کې پاکستان هم شاید شامل کی بیا
نو ترامپ خو وایي کنه خو ویل یو خبره ده او لا خو امر کې څه معلوم نه دي کنه
په داسې حال کې چې تاسو وایي چې په پاکستان کې سیاسي مشران د پوځ له بهرنۍ پالیسي شکایت لري هند اعتراض لري کابل اعتراض لري او د امریکا ځینې مشران په کانګرس او په نورو سیمو کې هم د شکایتونه کوي په پاکستان باندې مرستې هم کمې شوي دي تر کله پورې د پاکستان پوځ کچرته د خبره سمه وي چې په افغانستان کې مداخله کوي تر کله دوام ورکولی
شي ارزاده کړه چې تاسو لږ دې ته غور وکړئ چې آیا دغه پاکستان او فوج او امریکا د کلونو کلونو همکاري لري او دوی امریکای سره همکاري کړی دا خپل برنامه مخې ته بوتلی دي داسې برنامه چې امریکای خوښي نه وي پاکستان باندې اتوم جوړول امریکای به وش نه به جوړوي 9/11 نورسو پاکستان متحد دی اوس پورې دی نان ناټو متحد دی حیثیت اوس پورې لرلې دی او دا سره دی چې پاکستان کې مثلا اسامه بن لادن ملته کې وو جره شو امریکی عسکر وجلو یا د سینور د القاعده مشران
ملا اختر محمد منصور
وجلو د پاکستان یو طرف ته ور سره متحد پاتې شوی دی بل طرف ته خپل ځنې کارونه کړی چې امریکی خوخبو یا خوخنو خدای په خپل سمې کړی نو تر اوسه خدای سیاست پاتې شوی دی نو دا څنګه چې دا اوس تازه شروع شوی دی
خټک سب کچرته دی امریکا په ستراتیژي کې چې د افغانستان لپاره جوړوي جنټیک دی پاکستان د فشار لپاره هم پکې ځای شي وي فکر نه کوي چې د پاکستان سیاست کې به تغیر راشي او دا ستراتیژي هم په لاندې وخت شاید اعلان شي
دا خو اوس خو دا فعلاً خو مفروضه بده کړن چې دا څه موشي یا بده شو شي خو فعلاً خو چې کوم ګراوند باندې واقعیت دی هغه دا دی چې پاکستان اوس پورې طالبانو سره افغان طالبانو سره ملګری دی سبا چې سکی نو خو بیا وو هغه سره وګوري چې واقعیت څه دی ګراوند باندې په ځمکه نه واقعیت څه دی
یعنی ستاسو په نظر د امریکا ستراتیژي ته باید انتظار وشي
چې هغه واقعیت سره جوړې کړي جوړې دا یو سوال دی کنه یو قسم ته د امریکا سیاست کې څو پورې چې وضاحت نه تراغلي هغه پورې دا ویل مشکل ده چې هغه ستراتیژي وو رښتیا څه ستراتیژي وي
خټک صاحب مننه
کور ما پاتې
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
وړاندې حقیقت سره پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د فرانسې جشن ته مخه کوو فرانسه په داسې حال کې د باسټل ورځې د لمانځنې مراسم ترسره کوي چې د هغه هیواد ولسمشر ویلي دي چې نړۍ هیڅکله داسې نه وویشل شوې لکه اوس چې ده په فرانسه کې د دې مراسمو ویاړلی میلمه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه میرمن ده راپورونه وایي چې فرانسې ته د امریکا